درنو دوستانو سلیم شه د ازادې لري وی بلې خبرونه ته مو هر کله کوز اجمل لاندیم په دې خبرونه کې اورید امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جګپوړ غړو په افغانستان کې پر ټولو خو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 329 روغتیایي کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سطح خبرونو ته. دا سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغې احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړي چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت اینجل او مایکل مککول د مې پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه نیولې ده. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار پر روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجل او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې، تر اوسه 150 تنه یې خوشي شوي دي. په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان زیاتوي افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې د پرمختګ او د کرونا وایرس د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې تر زرو ډیر طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان بیا د خپلو ټولو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. په پکتیا کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په شپه د پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ په بورګي سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 3 تنه یې ژوندي نیول شوي، یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼې کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرچوب لاوښتي. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هاوان مرمۍ توغولې دي.
بیګاس په وسلوالو طالبان لخوا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغول شوي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس یو تن ماشوم په شهادت رسېدلی او 3 تنه ماشومان نور ټپیان شوي.
ښاغلی مومند زیاته کړه چې ټپیان د درملنې لپاره د جلال آباد ښار ملکي روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یوه افسر په ګډون د امنیتي پرسونل شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISI پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل امنیتي ځواکونه له ګزمې بیرته د ستنېدو په حال کې وو چې موټر یې پر بم برابر سو. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا پېښه د بلوچستان ایالت په کیچ سیمه کې شوې ده. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان ټینګار کوي. دغې شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافاتو په دې صنعت کې د پرمختګ هڅې ټکنۍ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغې هیواده د کورونا ویروس په خورېدو ګرم بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي چې چین ته به ډېر درناوي سره د هغې هیواد د په وینا ناسم معلومات خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر 23 په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نمونه یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دي اخیستل سوي وایي د دواړو چین او امریکا متحده ایالاتو لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې چې د فرانسې او تونس لخوا وړاندې سوي او د ډبلیو ایچ او نوم پکې اخیستل سوی د ویتو احتمال ته اشاره سوی. د امریکا ولسمشر وایي د روغتیا نړیوال سازمان باید د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې د خپلو کړنو له کبله حساب ورکړي او له همدې کبله په دې سند کې د دغه سازمان د نوم یادولو پر وړاندې مقاومت کوي. اخوا بیا چین غواړي د کورونا بحران سره د مبارزې په برخه کې د ډبلیو ایچ او د رول له کبله په یاد سند کې د هغه سازمان نوم واخیستل سي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو له جملې د 9 غړو د رایو اخیستلو ته اړتیا لري، خو بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او متحده ایالات هر یو د ویتو حق لري. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند وکړي. په دې اړه رپورټ اوري. همدارنګ به ملدې خبر کو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کرونا د اختشو کسانو نوي ارقام خبر کړي او په دې لړ کې ویلي چې لږ تر لږه 322 روغتیایي کارکوونکي هم په نو اختشو کسانو کې شامل دي. د افغانستان د حکومت لخوا هرات ولایت کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وشلو او ربړونې دا د څېړنې کار پیل شو. دا موضوع هم څېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام او تاندې څنګه هم مه هېروئ. ازادي راډیو ده. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند وکړي. د استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنو ته سوالونه پیدا شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپل له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره مشتدا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخ ته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کرونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې دغو مخکښو استازو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیر اونۍ سه‌شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون د افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې بل دغه هیواد وځي. خو لکه چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په روسیې یوې حملې کې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیه قمندان ووژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای، د دې سکرتر صافی یو سرباز، د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیه قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 302 نوي روغتیایي کارکوونکي هم په کرونا وایرس اخته شوي. د دې وزارت مرستیال په کابل کې خبریالانو ته وویل د روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدلو دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس خپرېدل چټک شوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل:
په تیرو 24 ساعتونو کې د 509 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوي وو 253 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو 40 په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 392 صحي کارکونکو هم په دې وایروس اخته شوي، چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
ښاغلی مجرو ویلو تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمیر 4303 ته پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس په افغانستان کې که روغتیایي لارښوونو ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي، هیڅوک ترې خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له امله د اخته شویو ډاکټرانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپل ډاکټران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي، پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي:
د دې د مخنیوي لپاره نو ښه خبره یې دا ده چې ټول صحي کارمندان باید دغه وکړي. دا پی پي سي دي یا شخصي محافظتي وسایل چې دي، د دې نه باید په جدي توګه استفاده وکړي. او همدارنګه په وخت د معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د پی ایچ او ورته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې هم خدای ما خواسته کې چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي، نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان ته حاضر
نه سی. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیایي کارکوونکي د دې وایرس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یبه بلې موضوع ته. هغه دا ده چې د افغانستان حکومت هرات ولایت کې د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان مهاجرو د وژلو او ربړونې د ادعا د څېړلو کار پیل کړی. دا پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د محمد حمید توماسی په مشرۍ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له ځانګړو کسانو له ډلې دی هرات ته تللی. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د پرله پسې انتقادونو وروسته د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژنې او شکنجې په تړاو د ادعاو د څېړلو په هدف یو باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وایان دوا خان مینپال دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې او وایي چې د افغانستان حکومت حقیقت ته د رسېدو لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي.
دی وی د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکم لمخي پلاوی ټاکل شوې ترڅو له ایران سره په پولیس موږ د هیوادوالو د وژلو موضوع په هر اړخیز ډول وسیړي. هغوی خپل کار پیل کړی دی. د دغه لس کسیز پلاوی مشري د افغانستان د مثلث واکونو د اعلی سرقمندانۍ سر څېړونکي محمد حمید تماسی ته سپارل شوې چې د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو استازي او د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي شورا او د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی د ولایت سیمه ییز چارواکو سره په همغږۍ پرون خپل کار پیل کړ، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. نږدې لس ورځې وړاندې هرات کې ځینې کسانو د شاهدانو په توګه وویل چې د ایران پولیساتو 50 افغان مسافر شکنجه کړي او درویش نورې هریرود سیند ته غورځولي دي. په هغه وخت کې وویل شول چې د شپږو کسانو مړي له اوبو وستل شوي دي. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز چارواکو خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوډۍ د 13 نورو افغان کډوالو مړي هم پیدا کړي دي. په هرات کې چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو دغه افغانان په هریرود کې اچولي. دغه شان افغانستان ته پر راستنو شویو یو شمېر نورو افغان کډوالو کې چې له دغه هیواد راستنه شوي وو او له ازادۍ راډیو سره یې مرکې کړي هم د وهلو ټکولو نښې نښانې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران په تیر کې هم له افغان کډوالو سره ناسم چلند درلود او وروستۍ پیښه باید په جدیت سره وڅېړل شي. د نړیوالو اړیکو پوه محمد اکرام عارفي وایي دا موضوع باید یوازې له سیاسي اړخه نه بلکې له بشري اړخه هم وڅېړل شي. افغانستان تل له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست خپل کړی او تمه یې دا ده چې ګاونډیان هم ورته سیاست خپل کړي. د دا شان پیښو تکرار کولی شي د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکو اړیکو اغیز ولري. اړتیا ده چې د افغانستان دولت د دغه موضوع بېلابېل اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم ایران په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، خو دا موضوع په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي. افغانانو د طالبانو په ګډون د ایران د پولیساتو دا عمل غیر انساني کړنه ګڼلې او د دغه کار د عاملینو محاکمه یې غوښتي. امریکا هم دغه عمل سخت خواشینونکی بللې او د بشري حقونو څارونکي سازمان بیا د ایران پولیساتو دا عمل ټکان ورکونکی بللې دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. ښاغلی اشچی په دې لیک کې چې دا وروستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، له ښاغلي عبدالله په هغه وختنه انتقاد کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. دا ریپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپلو وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې ده. د جنبش ملي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ته، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډولو لپاره کیږي. صفي الله ستانگزي په دې موضوع ریپورت جوړ کړی.
بکتاش اشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد اشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش اشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي. درې کاله مو د زړوینی وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی شي وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاحه کې په نړیوالې جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستې او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی و شکنجه کړی او جنسی زور زیاته یې ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد یشچی زوی ښاغلي بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق یې دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخواني لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش یشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یوه قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه دی. افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو باخبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه، څه نه دي ویلي. بکتاش یشچی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستي لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالۍ ورنه کړي، که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه بیا اورېدلی شي. اوس به راشو دې ته چې په کابل کې نن چاپ شو ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پیل کړې ده، د جنرال دوستم د مارشالۍ مسله څومره اصولي ده. وړاندې راغلی ویل کیږي چې د مرحوم مارشال فهیم زوی عادی فهیم له ډاکټر عبدالله څخه پر همدې لاره بیله کړې چې ولې له غنی سره په جوړجاړي کې د جنرال دوستم لپاره د مارشالۍ رتبه د منلو شرط یې ښیي. د سر مقاله لیکونکي په باور له بده مرغه دا ناوړه دود له پخوا څخه دوام لري چې په وینا یې که جنرال دوستم د مارشالۍ حقدار وي نو بیا که د کوم انتخاباتي ټیم غړی وي او که نه وي په اصولي مراتبو باید له احسان پرته دغه رتبه ورکړل سوې وای. که نه وي د هیواد معنوي مقامونه ولې د دو تنو د شخصي معاملې او جوړجاړي په ټس کې داسې لیلام سي؟ ویسا همدارنګه لیکي په هیڅ صورت باید د هیواد معنوي ارزښتونه د واک په سیالیو او دغه ډول پوچو معاملو کې لیلام نه سي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو قتل نه بخونکی جنایت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا سمه ده چې دغه لسګونه افغان مسافر ایران ته په ناقانونه توګه اوښتي، خو هغوی کارګر دي او د معمول په څیر ایران ته وړي. هلته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره خورا سخت کارونه کوي. که ایران دا کړنې غیر قانوني بولي نو باید نیولی وای او بیرته یې افغان حکومت ته سپارلی وای، خو د وژنې او قتلولو هیڅ واک او اختیار یې نه لري. سرمقاله لیکي دغه افغان کارګر کله ایران ته په اوښتلو وژل کیږي، ځینې نیول کیږي او د زندان تورو تمبو ته اچول کیږي، او څوک بیا د سخت کار له لاسه پر مخدره موادو روږدي کیږي چې بدن یې بې حسه او داسې نشه سي چې د ایران درون کار وزغملی سي. هیواد همدارنګه لیکلي دا یوازې د شنبې پیښه نه ده بلکې داسې ډېرې بوږنوونکې پیښې رامنځته سوي خو په باور یې اوس ارتباطي وسایل سته چې د داسې پیښو رپورټ او خبر ورکول کیږي که نه ایراني ځواکونه وخت نه وخت پر قاچاقي لارو اوښت افغان کارګرانو باندې ډزې کوي چې ډېر مهال د ټول وژنې پیښې رامنځته کیږي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا پیښه مشکوکه نه ده بلکې روښانه د ایراني ځواکونو لخوا ستر بشري جنایت ده چې باید له ایرانه یې خون واخیستل سي او ایران هم باید په دې برخه کې اوږه خالي نه کړي. او هشت سبرسپانه لیکلي وسلوالو طالبانو د سولې توافقنامې د نه عملي کېدو له وجې د جګړې شدت زیات کړی تر څو په قضیه کې د ښکېلو لورو پام ځان ته راواړوي. خو وړاندې په سر مقاله کې راغلي د جګړې دغه شدت د ملکي افغانانو د تلفاتو د زیاتېدو لامل سوی او د ملګرو ملتونو د راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې 1533 افغان ملکیان وژل سوي او 1118 نور ټپیان دي.
د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,500,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصدي بې اهمیته وبلل او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپینې ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ټرمپ چې د سږکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کرونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډېره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ل اروپا تر امریکا
ل ریاکشن
ل آسیا تر اوسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په سعودي عربستان کې د کرونا وایرس له امله بندیزونو خلک دې ته هڅولې دي چې په کور دننه نوي او بل رنګه ملګري پیدا کړي. دا چې څنګه احمد شیبر پرې رپورټ لري.
رویټرز اژانس په پلازمینې ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسؤلینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک له دوی څخه سپي او پیشوګانې وړي، په ځانګړې ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډېره سپي ساتل کیږي. له دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپي غوره کړې ده. دا وای موږ نوې سپی تر لاسه کړ، ډېر ښه دی. دا سپی ده، غواړم چې کور ته یوسم او په نوي کور کې خوشحاله وساتم. سوپکن زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نومې شی دی. بل لور ته پر یاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کرونا ویروس اخته نه شي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو ممکن په کرونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کرونا مثبتې پیښې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید-19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځبندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو نوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ساتې راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا زموږ خبرونه زموږ له ویب پاڼې هم اوریدلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت اینجل او مایکل مکول د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنې راپورته کړي چې آیا طالبان پر خپل ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې نیولې ده. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. په پکتیا کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 ژوندې نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په سویل ختیځ ځون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومن ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هوان مرمۍ توغولې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافات لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان چنګار کوي. دغې شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربان وکړي. ډیپلوماټان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافات په دې سند کې د پرمختګ هڅې ټکنۍ کړې دي او په داسې حال کې چې روسیا د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په اضطراري حالت کې ده، د دې هیواد ولسمشر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني نازیانو ته د ماتې د 15مې کلیزې د درناوي لپاره کرملن ته نږدې د سپاهي ګمنام څلی ته د ګلانو ګډې کېښوده.
تاسو ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. تیرونې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4000 ته نږدې شو او د مړو شمیر هم تر 100 واوښت. احمد تکل، ډاکټر منیر احمد کریمی سره په افغانستان کې د دې وبا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې د معلوماتو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی کریمی په عامه معلوماتو په برخه کې کار کوي. په سر کې ترې پوښتلی دي چې په څلور لوی ښارونو کې د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
زما په اند عمده علت دلیل دا ده چې دا هغه تجارتي ولایتونه دي په څنګ کې دوی سرحدونه لري ګاونډیو هیوادو سره د منډاله کې ایران او پاکستان. دا هغه د نفوذ لار وه چې نفوذ یې وکړ افغانستان ته. او طبعا د نفوذ لارې دغه سرحدي ولایتونه وو. تر کوم نفوذ هم ده چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره وي او دا دلیل دا ده چې دومره خلک د قرنطین هغه اصول هم نه مراتوي. دا څو دلایل دي چې عمار هېر شوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې لویو ښارونو کې چارواکي باید څه وکړي او خلک څه کولای شي؟
ګوره دلته ایماز زه خپل په خطر کې یم که زه بیرون وزم. زه کېدای شي چې مصاب شم او دغه مصابت کېدای شي زه خپل کور ته راولم او د خپل کورنۍ ټول اعضا به د باندې اخته کړم. نو له دولت نه له مسؤلینو نه مخکې وظیفه اول فکر کوم چې بیمار راځي، زه خپل ځان ته متوجه اوسم. دا خو یو سلسله او زنجیري وایرس ده، که چېرته یو چېرته دغه زنجیر مونږ یو حلقه قطه کړو نو دا به دغه شیو ډېره ضعیفه شي. ولې دا هم نسو وایي چې باید دولت هیڅ کار ونه کړي، کوم کوششونه چې روان دي، کوم هلې چې کوي دا باید ډېر شي، باید هم خلک دا په ځان ومني او که هغوی نه مني بیا دلته دولت مجبور ده چې خلک ومني چې دوی اصول د قرنطین مراد کړي، چې هغه اشد ضرورت نه وي دوی بیرون لاړ نه شي او هغه فاصلې مراد یې کړي. که چېرته دا الکولي مواد یا سانیټایزر د لاسو که نه وي، کوای سي صابون هر چېرته پیدا کېږي په غدي دوی همیش په هر لس پنځه لس دقو شل دقو کې باید لاسونه ومینځي.
ډاکټر صاحب، په رسنیو کې په تبلیغاتو کې اورو چې وایي لاسونه پریمینځي او فاصله ونیسي، فکر کوي چې همدغه دوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره کافی دي او که ځینې نور اساسي تدابیر هم شته چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولی شي؟
بېل شکه لاسنیول هغه کار ده چې زه کوای شم چې خپل لاسونه ومینځم، چې خپل ځان له وایرس نه وساتم. ولې څنګه نور باید وساتو، څنګه نور باید مساب نه شي، چې هغه هماغه فاصله ده چې باید مراعت شي. ماسک ضرور ده چې باید زه ماسک ولرم کله که زه بیرون ځم، یا هم بخار او بازار کې باید پچی لاس ونه وهم، چې کور ته راوړم هغه باید زه پاک کړم، هغه ته متوجه اوسم. یعنی ځان ته بس یو قناعت ورکو چې دغه په سترګو لیدل کېږي نه، ولې موږ باید هغه په هر شي کې وګورو. دا صحیح ده چې په سترګو نه ویني، ولې باید موږ په هر شي کې وګورو، دا ډېره مهمه خبره ده. که زه چېرته ضرورت نه وي یو شي باندې باید لاس ونه وهم، او هغه شي کې زه دا د کرونا وایرس وګورم چې دا کېدی چې دلته وي او دا ما مساف دي. نظر په دی ڈبلیو ایچ او په وینا او د خپل دی صحیح سکتورو په وینا، بعض هغه شیان چې مهم دي چې باید لاس ومینځل شي، فاصله مراعات شي، دستکشي واغوستل شي، ماسک باید استفاده شي، دا څلور پنځه هغه راهنمودونه دي چې باید دامد نظر ونیول.
ډاکټر صاحب کریمی، په افغانستان کې له یوې خوا چارواکي د قرنطین او د ښارونو د کلابندۍ پر اړتیا ټینګار کوي چې البته موجه دلایل هم ورته لري، خو له بلې خوا عام خلک په تیره بېوزلي کسان هم یو منطقي دلیل وایي چې دوی وایي په دې کې نو څه توپیر دی چې ما کورونا وژني او کمې زه له لوږې مرم، ځکه د ډوډۍ د موندلو لپاره باید کار وکړي. د دې دواړو جدي اړتیاو ترمنځ ستاسو په نظر د منځ کومه لاره هم شته؟
واقعا دا چیلنج ده، لویه ستونزه ده چې سړی نشي کولی قضاوت وکړي چې په دې کې خلک ملامت دي که دولت. دولت ته که وګورو په دولت کې هغه ظرفیت نشته، خبره چې سیاسي خو لاړه نه شي، که چېرته بعضې خلک په راس کې دي چې هغوی حتی دغه کومکونه چې راځي دغو ته یې سترګې ګنډلې او له دغو نه یې مجبور کړی شي. له بلې خوا که خلکو ته ګورو داسې مشکلات لري، نو دلته دولت نه هیله دا ده چې تاسو زړه وسوځوئ خلکو سره کومک وکړئ. مسکینو بیچارو ته دغو نه وایې چې هغوی باید قناعت وکړي، خیر که پنځه ډوډۍ نه خو دوه ډوډۍ په مخ د قناعت وکړي، کور کې اوسي، انشاءالله چې هغوی ته به روزي رسیږي. اگر چې دولت بعضې برنامې شروع کړي، زه بعض دوستانو چې پوښتنه کوم په ډوډۍ ورکړي په ډېرو نانوایانو کښې فعلا مشکل دا خو دولت دی کوشش وکړي او خلک دې قناعت وکړي.
له ډاکټر منیر احمد کریمی سره مو مرکه اوریده. دوستانو په همدې سره د خبري مطالعه برخه پای ته رسو. دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کیږي، حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال محمد داوود سلطان زوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې بې وزلو کسانو ته د ډوډۍ د ویشلو لړۍ څنګه روانه ده او کومې ستونزې په دې پروسه کې موجود دي. جناب سلطان زوی صاحب، په کابل ښار کې بې وزلو ته د ډوډۍ د توزیع کولو پروسه څنګه روانه ده؟ هغه چې تاسو ترې تمه درلوده هغسې روانه ده؟
مونږ پروسه خروانه ده د پروژې د لویوالی په تاسو په دوره چې 20 میلیونه ډوډۍ موږ تقسیم او 20 میلیونه ډوډۍ په هغه تناسب پروژه خروانه ده. مګر په عین زمان کې موږ غواړو چې دا بالکل مطلق نه کړي. ځینې نواقص موجوده دي د توزیع په اکلا، ځینې نواقص موجوده دي د لست په اکلا، ځینې نواقص موجوده دي د اکمالاتو په اکلا. باید بالکل رفستیر لوی لاسته راوړنه ده او هر ورځ به ترقی کوي. دا
سلطان زوی صاحب بخې نو تاسو چې عجله کوي یو دغه مشکلات ست بیا داسې وندخنه مطرح کیږي چې ما به د حق حقدار ته ون رسیږي.
عجله څه معنا؟ عجله په دې معنا چې موږ د روزې پیسې کې شروع کړل، مګر دا عجله موږ د قطم توجه مړه پاتې عملم دې باندې چې خلک ته ډوډۍ ورسیږي. دا یو مدیریت کار دی چې هم سره کې هم دقت او دقت ورځ په ورځ بهتره کیږي. هر ورځ د خلکو او د میډیا او د شاروالی او د حکومت نظارت کینګیږي، هماغه مره پروسه بهتره کیږي. اوس د فکر کوم چې نسبت په اواله ورځ باندې پروسه حداقل 80% بهتره ده نسبت په نن به بل ورځ بهتره وي. هر ورځ د پروسه خو داسې ده چې د مستحقینو لست هم هر ورځ زیاتیږي متاسفانه، ولې چې بیکاري کچه او د فقر کچه په داسې اندازه ده چې هر ورځ د مستحقینو لست زیاتیږي او موږ د هغې لپاره باید ځان چمتو کړو.
بله، و سلطان زوی صاحب، حالا با توجه به همین مسائل و تعداد روزافزون مردم فقیر و بی بضاعت و ناگزیر هستند و مجبور هستند، یکی از شکایت هایی است که لست ها طور که شما هم اشاره کردین در اول که ترتیب و تنظیم شده به نحو روابط هم دی وجود داره. این شما تا چه حد تایید میکنین؟
اطلاع است که به این شک نیست که شاید یک تعداد محدود به اساس سلیقه دی جا به جا شده باشه، اما یک قسم پروسه ها شما میگن در مملکت زندگی میکنیم که واقعیت های عینی را قبول بکنیم. زمانی که یک پروسه آغاز میشه در اول یک تعداد مستحقین تا خبر نداشتن حال خبر میشن، اونا میاین و میخواین دلست شامل شون و در این زمان در تصفیه امو کسایی را که سلیقوی داخل شدن در تصفیه ما او را کشف کرده میریم و حذف کرده میریم. در هر ناحیه به تعداد محدود از این اشخاص کشف میشه و از لست کشیده شده میره و این موضوع هر روز جریان داره. این موضوع قابل تشویش نیست، مگر متاسفانه ایوازه که فوکس بالای موفقیت پروژه شود بالای امو نقاط ضعفش میشه که ما ایر استقبال میکنیم، نقاط ضعف هم هر روز بهتر ساخته میریم، بوره از سیستم کشیده میریم و این سیستم روز بر روز قوی تر شده میره. جای تشویش نیست، ما یقین داریم که به تمام مستحقین این کمک ها میرسه و این کمک ها گسترش پیدا میکنه، هیچ مستحقی از پوشش باقی نمیمانه.
بله سلطان زوی صاحب، یو اندیښنه چې خلک مطرح کوي لمونږ سره په دغه پروسه کې هغه داده چې دغه ملکان سوء استفاده کوي، د سوء استفاده د مخنیوي په خاطر هم حتما اقدامات شوي دي تر لاس لاندې دي؟
چې گذر وکیلانو یو ډله چې قانون پولندې کوي یا مشکلات کوي د هغوی مهرونه اخیستل شوي دي، یو څه عزل شوي دي او په دې صدد کې یاسو ټول ته د تاسو د رادیو لار نه احوال ورکوي چې هغه شریف گذر وکیلان چې په دې پروسې کې موږ سره مرسته کوي هغوی بیلوو او هغه کسان چې پروسې ته خنډ پېښوي هغوی هم بیلوو، هغوی سره قانوني چلند کیږي.
و سلطان زوی صاحب، در کنار از این که یک اقدام خوب است کمک فی خانواده در قرصنان، اما یک موضوع که در شرایط کنونی که گسترش روزافزون کرونا هم نگرانی ها را به وجود آورده، در خبازی ها یا در نانوایی ها تجمع مردم چقدر زیاد است و چقدر نگران کننده؟
این هم یک موضوع است که هر روز باید به این رسیدگی شود. یک همکاری مردم شرط اساسی است. امیال من نزدیک خبازی استاد است میشه ریسپان گرفتن و جاهای استفاده شدن مردم نشانی کردن. هر کس از خود یک ابتکار بسیار خوب به خرج میده برای اینکه می ازدحام صورت نگیره، اما در عین حال نه شاروالی نه دولت، هیچ دولت به شمول دولت‌های معظم دنیا نمیتونه که اینمی موضوع فاصله را به نیست یک اصل جبری بالای مردم تطبیق بکنه، برای اینکه اینجا باید قوه جاریه استعمال شما. مگر ما او کار نمیکنیم. مردم باید از یک نظم مدنی استفاده بکنن و خاطر صحت خود را مراعات کنن. مردم هم باید ایسا بگیرن، ما تشویقشان میکنیم، اما تدابیر ضروری که برای مردم یک راهنما شود در خبازی ها ما او را شدیدا میخواییم که تطبیق شود و در اکثر خبازی های آغاز شده و هنوز هم گسترش میدیم.
او سلطان زوی صاحب، سره لدی چې دغه بلس دانه ډوډۍ ویشل کیږي خلکو ته یا بیوزلو ته، بیا هم په کابل ښار کې تاسو به هم لیدلی چې د بیوزلو کسانو شمیر همغومره ورځ په ورځ زیاتیږي. ستاسو نظر دغه رښتیا هم بیوزله دي که نور څه مشکلات هم سته؟
دا یو مخلوط دی، هم بیوزلو تعداد زیاتیږي هر ورځ او هم متاسفانه دی ولس دانه ډوډۍ لپاره یو تعداد خلک هغه فقیر مشربه پایداران، هغه کسان چې هیڅ نه مړیږي هغوی هم راځي د مستحقینو حق خوري، او د هغې لپاره مونږ تدابیر ته مخنیوی وکړو، او دې کې هم باید خلک مونږ سره مرسته وکړي. ویني چې غیر مستحق خلک راځي د مستحقینو ډوډۍ خوري، هغوی دې مونږ سره مرسته وکړي، دا خلک وپېژنو او مونږ هم پېژندل لپاره یې مونږ سیستمونه جوړ کړي دي. هره ورځ د سروالي او د مدني ټولنې او د مستحقینو شورا، د علماو شورا، د ښځو شورا، د متلفظینو شورا پر ناحیې کې او پار گزار کې باید فعال وي، او دا په دې پورې اړه لري څومره فعالیت کوي. مونږ یې په زور راوستای نه شو، مونږ په سیستم کې نیولې دي، سیستم کې موجود دي، دا چې په خپل راضي او یو فیسبوک لپاره عکس اخلي او برته ځي خو کورو کې لیدل کېږي، دا نور مونږ نه شو کولای چې.
بله، و سلطان زوی صاحب، شما شاروار کابل هستین و به رئیس صاحب جمهور هم فرد نزدیک هستین، اگر رئیس جمهور از شما پرسان میکنه کمی پروسه و روند باید ادامه پیدا کنه یا چی بهبود بیا، مشوره شما به رئیس جمهور چی خواهد بود؟
بر رئیس جمهور کل کارکنان حکومت افراد نزدیک هستن، ما تنها نیستم و موضوع وظیفه است، اما بر رئیس جمهور مشوره ما یه خود بود که اساس واقعیت ها ما عمل میکنیم. هر واقعیت برای خود یک برنامه باید داشته باشه که بر اساس ما عمل پروگرام پیش ببریم و هر پروگرام متفاوت است. امروز توزیع نان است، فردا شاید توزیع یک چیز دیگه باشه، اما مهمترین مشوره که بر رئیس جمهور آدم میتونه است که به اساس واقعیت ها همکاری مردم برای ما چی تصویر را به وجود آورده، آیا مردم واقعا همکاری کردن، آیا نهادها همکاری کردن، آیا فقط ضربی نگرفتن، نقص میپالن یا ای که در پروسه شریک میشن که همراه ما همکار شوند و شفافیت وجود دارن. به اینجا شورای علما، شورای گذر، شورای نواحی، شورای زنان، شورای مستحقین، شورای جامعه مدنی همه شریک هستند به ای، و حکومت فقط آورنده کمک است، توزیع کنندهش باید مردم باشه، جامعه مدنی باشه، ریشه های مردمی دهی باید ایسته خود پیدا کنه که واقعا مردم افغانستان بدانند که ما میتونیم اهلیت زیر داریم که این قسم پروژه های عظیم ملی را که به نفع مردم است
ببریم. سلطان زوی صاحب، دغه نهادونه او دغه اشخاص چې تاسو اشاره ورته وکړه، لکه علما، لکه مدني ټولنه او داسې نور، دوی هغه د نظارت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي؟
زینه خودی زینه بازی سوراگان فقط راضی مونگا سره کینی خبری کنی در عمل پسانی نوی نزوم را مونگا دوی تا بلن ورکو او دوی حسن راضی سی برخ وقتی سی مونگا یو موت ایسو او در مشکلات دسی رفع کسی مستحقین تا در روزه که او در روزه نه روز تا هم مرست تا مونگا دوام ورد.
با توجه به مشکلاتی که در کابل شما او را میبینید در قسمت توزیعنان، جناب سلطان زوی صاحب چی فکر میکنین که در ولایات این مشکل گسترده تر و جدی تر نخواهد بود؟
ما فکر میکنم که با درسایی که از پروسه که در کابل جریان داره آموختیم، این را با ارگانهای محل شریک ساختیم، با ولایات مختلف شریک ساختیم و با شاوادی های دیگه شریک ساختیم. امیدوار هستم که از اشتباهات کابل و از دستاوردهای کابل ما استفاده بکنیم و بیاموزیم و اشتباهات تکرار نکنیم و دستاوردها را وسیع‌تر بسازیم.
دیر مننه، کور ودان،
زنده باش.
تنده چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه، په دې هیله چې د ژوند شیبه به مخې تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په قرنطین کې خپل وخت په څه تیروي.
د دې لپاره چې قرنطین را باندې ښه تیر شي او لازمه ګټه ترې واخلم، ما هم ځان ته مهالویش جوړ کړی.
ولې ځینې ځوانان په قرنطین کې هیڅ هم نه کوي؟
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنطین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه م کوه، هیڅ م کوه.
او د قرنطین له ورځو څنګه ښه استفاده وشي؟
هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا نه غږ ترسره کوي، دوی ته په کور کې زمینه مساعد کو.
د تاندې څنګه دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د
کرونا وایروس لواجه قرنطین چې ځوانان یې په کورونو کې نیولې دي، ډېر یې له زده کړو او خپلو کارونو څخه لرې پاتې کړي. سره له دې چې ځینو ځوانانو په قرنطین کې ځان ته په کور کې د کار کولو او زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې د قرنطین لپاره هیڅ پروګرام نه لري او خپل وخت همداسې تیروي. په دې خپرونه کې به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې په قرنطین کې څه کړي، او نور ځوانان هم د دوی له تجربو په استفادې کولی شي او کار وکړي. د دې ځوانانو له ډلې یو هم ولی آریان دی چې وایي د قرنطین لپاره مهال ویش جوړ کړی او هڅه یې کړې چې خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي.
د دې لپاره چې قرنطین را باندې ښه تیر شي او لازمه ګټه ترې واخلم، ما هم ځان ته مهال ویش جوړ کړی او د همدې مهال ویش پر اساس مې خپلې چارې تنظیم کړې دي. زه په څلورو ساعتونو کې تقریبا 9 ساعته خوب کوم، 4 ساعته مې مطالعې ته ځانګړې کړې دي، تر څنګ 2 ساعته د خپل ورونو خوندو سره چې د ښوونځي زده کوونکي دي دوی درسونه تکراروم، ځکه چې اوس رخصتي ده، د دوی ښوونځي هم رخصت دي. د دې لپاره چې رخصتي څخه مناسبه ګټه واخلي او له درسونو څخه شاته پاتې نشي، درسونه تکراروم سره. او په باقي وخت کې عبادت، تر څنګ د کور په چارو کې له خپل خوندو ورندار سره مرسته کوم، او کله چې ستړی کېږم نو په باقي وخت کې بیا له ماشومانو سره کورنۍ سره یو ځای تلویزیوني خبرونه تعقیبوم. نو زه ډاډه ویل شم تر دې د مشې د قرنطین څه باندې میاشت تیریږي، ما ورڅخه لازمه استفاده کړې ده او وخت مې بې ځای نه ده مصرف کړی.
د کابل اوسیدونکي ملک استانګزی وایي ډېر ځوانان په دې خاطر چې بهر زده کړې او کار کوي د کور کارونه نه زده کوي او برخه پکې نه اخلي، خو قرنطین د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوی د کور کارونه زده کړي او برخه پکې واخلي.
ځوانان کوي چې د فرصت نه استفاده وکړي، په کور کې کار وکړي، مرسته وکړي د کورنۍ سره. دا مرسته چې دوی په کور کې کوي یا د کار چې دوی په کور کې کوي، دوی ته ډېر ګټور هم تمامې دی. وروسته بدوی کله چې ضرورت وي بیا کوي خپل مشکل خپل حل کی او چاته بارتیا نه لري.
د پکتیا په هنتون محصل شیر محمد لیوال وای ځینې ځوانان قرنطین ته د وی رخصتې او تفریح پسترګه ګوري، ځکه هرڅه ورنه پاتې وي.
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنطین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه مکوه، هیڅ مکوه. مطالعه داسې یو سیز ده د قرنطین ماحول کې او قرنطین نو وروسته کنه داسې یو سیز ده چې باید وکول شي. د پوه خبره ده وای جامع زړې واغونده خو کتاب نه وای وایا، یعنی کتاب سره هغه محکم اړیکه باید له کتاب سره ولري. قرنطین د مطالعې د هغه چیزونو چې نه پرې پوهیږو یا مو لوستي نه دي تر ټولو ښه وخت دی چې هغه شیان چې موږ نه دي لوستي یا نه پرې پوهیږو لاړ شو راوایخلو، کتاب راواخلو، ځان پرې پوه کړو او ویل ولو. دغه قرنطین او دغه ماحول چې اوس ټول نهادونه رسخت دي، لکه تعلیمی نهادونه او داسې نور نهادونه ټول رسخت دي، نو د مطالعې لپاره تر ټولو بهترین او ښه وخت همدغه دی چې مطالعه وکړو، ځان پوه کړو، بیا دغه پوهه نورو ته ورسو.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج وایي ځوانان باید د راتلونکو درسونو لپاره په قرنطین کې تیاری وکړي او د دې لپاره د په کور کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې دوی وکولی شي خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پات شي، له دې ویروس څخه به خوندي پات شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سرته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونه ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زکوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
که څه هم له کوره بهر ډېر کارونه په ټپه درېدلي او راپورونه خپرېږي چې په نړۍ کې په زرګونو کسان بې دندې شوي، خو داسې کارونه هم شته چې له کوره کېږي. له دې ډلې یو هم د آنلاین کارونو کول دي. زاهد حسن هغه ځوان دی چې په قرنطین کې آنلاین کار پیل کړی. نوموړی نور ځوانان هم هڅوي چې آنلاین کارونو ته مخه کړي.
ما هم غوره وګڼله چې د قرنطین څخه په ګټه اخیستنې یوټیوب چینل جوړ کړم او هیوادوالو ته یو څه وښیم او خپله هم یو څه زده کړم. تاسو باور وکړئ چې په دې قرنطین حالت کې ما خپله ډېر څه زده کړل او څه څه زده کوم هیوادوالو ته حتما ښیم. ما سره خپله یو زیرک ټلیفون دی چې په دې کې زه خپله ویډیوم کوم، ویډیو ایډیټ کوم، پکې په همدې کې یوټیوب چینل چلوم او د همدې د لارې زه یوټیوب ته ویډیو پورته کوم په همدې موبایل کې. کم ځوانان چې غواړي یوټیوب کې کار وکړي، دا خبره دی نه کې چې موږ سره وسایل نشته دی، دی سره یوازې یو زیرک ټلیفون چې وي دا بس دی. خلکو ته خپله پوهه ورسوي. قرنطین حالت دی، ټول په کورو کې دي. تاسو هم پوهیږئ چې هر څه آنلاین بڑه اغېستې ده، ورځ تر بلې هر څه آنلاین کېږي. نو د ځوانانو لپاره ډېر ښه چانس دی د قرنطین څخه د ګټه واخلي. دوی خپل کم چینل چې دی چلی، مالی اړخ هم ورته ګټه ورته معامېږي او هیوادوالو ته به هم یو څه ښودلی وسي او خپله به هم یو څه زده کړی وي.
د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله عقیله اسد هم د هغو ځوانانو له ډلې څخه ده چې په وینا یې له قرنطین څخه په استفادې خپل درسونه وایي او د خپلې رشتې په اړوندو مسایلو لیکنې کوي.
دغه وختونو کې چې کور کې وم، زیاتره وخت موږ انجونې خو بیا د کور کارونو کې زیات وخت مصروف او کله چې د کور له کارونو څخه وزګارېږم، بیا هغه وخت کې د پوهنتون درسونه مې لولم. د درسونو سره په څنګ کې ځینې لیکنو باندې مصروف یم، ځکه ځینې طبي لیکنې راخلم جوړوم، هغه بیا د ځینو ویبسایټونو په مننې دا غوی له طریقې خبرېږي تر څو نور ځوانان ورڅخه استفاده وکړي یا د ټولنې خلک دغه لیکنې ولولي او ترینه سالمه استفاده وکړي، ورڅخه ګټه واخلي. کله کله تفریح ته هم وخت ورکو، ځکه اوس وخت کې هغه اسانه تفریح چې وایو یا ښه تفریح زموږ لپاره سوشل میډیا ده. ډیره وخت کله چې د کور له کارونو او له درسونو وزګاریږو، بیا له فیسبوک استفاده کوو. نو له ټولو ځوانانو مې هیله همدا ده چې له دغه قرنطین نه سالمه استفاده وکړي، خپل زده کړو کې د خواري وکړي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي ډیر ځوانان کورونا جدي نه ګڼي او کله چې زړه تنګ شي له کوره راوځي او چکرې وهي. استاد عظیمی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې ځوانانو ته په کور کې داسې یو چاپیریال رامنځته شي چې دوی پکې مصروف او زړه یې تنګ نشي.
ډیری ځوانان اوس په مختلفو بخارونو کې وینو، د خپل کابل کې راوزی کوڅو ته لوبو ته ګودي پرانونه پورته کوي، یوا ته مثلا لولک دوانی کوي، لوبې کوي، منډې وهي، ساتیری غېږې ورکوي، لاسونه ورکوي یو بل ته. په دې ځان دوی نه پوهېږي. دوی وایي چې دغه د خلاص مورک خو مشکل خو پېښ نهسه. موږ باید خپلو بچو ته ووایو چې دا ناروغي یا دا وایرس زر ځان نه ښیي، په دوه درې ورځو کې خو نه ښیي، ډېر وخت چې وځي به یې ښیي او هغه وخت بیا ډېر پرمختللی وي. دا باید دوی سره شریک کړو. ګوري د نړۍ په سطح موږ لومړیتوب نه لرو، موږ د درېمې نړۍ هیوادونه یو او معمولا د درېمې نړۍ هیوادونه هغوی ته د اول لاس دوا، اول لاس تولید، اول لاس جنس، اول لاس واکسین یا نور مسایل نه رسیږي. معمولا موږ کېدی سي ډېر وروسته هغو امکاناتو ته چې نړۍ اوس لاسرسی ورته کېدی سي پیدا کړي یا په درشل کې ده، موږ هغو امکاناتو ته کېدی سي لاسرسی پیدا نه کړو. بنان زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله وقایه ده. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو. په هر حال دوی باید لوبې وکړي، دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي هغو ته دوی ته په کور کې زمینې مساعدې کړو. ورزش په دې برخه کې کومک کوی سي، ژوره ساه ویستل کومک کوی سي، د هوساینې ځینې شوې طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا یې کړو یا ډاونلوډ کړو تل انټرنیټ او د جې نغم سره کومک کوی سي.
ترنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.
समकर समटकोर्खिना समकर
پجانے ماز دخپلی مور کینا پجانے ماز دخپلی مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا